پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد سپای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط مطالب لرو وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې انتخاباتو ته کاندید کړ د افغانستان حکومت ویلي دی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د ترسره کېدو لپاره پرمختګونه شوي دي په دې اړه به هم واورئ خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې په مکرې د خبرونو سرلیکونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې لخپل دوم رستیلانو سره به د ولسمشری په انتخاباتو کې خپل نوم ثبت کړي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو برید کړی او طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی په مکرې بشپړو خبرونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوو مرستیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي د ښاغلي اتمر مطبوعاتي ټیم ویلي دي چې د حامد کرزي په ګډون د هیواد مطرح جهادي او سیاسي مشرانو د دې ټیم ملاتړ کوي په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری یې په جګړه اوښتې خو وایي په کې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده له دې مخکې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي نن سهار رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ادعا کړې وه چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فیض آباد دښته کې د حکومت پر یو پوځي کاروان حمله کړې چې د په وینا ګڼ دولتي وسایل او وسایط یې له منځه وړي او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل په فاریاب کې پر یو پوځي کاروان وسلوالو برید کړی خو مرګ ژوبله پکې طالبانو ته اوښتې
د بادغیس ولایت په قبري ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي د دې ترڅنګ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر سایکل او لسګونه مله وسله هم له منځه وړل شوي
ویل کېږي چې دا نظامي کاروان له میمنې څخه مزار شریف ته روان و چې د شیرین تګاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنجشنبې ورځې رئیس یې په بېلابېلو عملیاتو کې 80 تنه وسلوال وژلي او 26 نور یې ټپیان کړي دي دفاع وزارت نن سهار په یوه خبرپاڼه کې وویل چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار کاپیسا پکتیا غزنی اروزګان کندهار بادغیس فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې اړولې ده د دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ولایتونو کې د پرون رئیس شپږ تعرضي عملیات یو نوی ځانګړي د کومانډو عملیات او 13 هوایي حملې د وسلوالو پرځالو او پټنځایونو کړي دي د حکومت وسلوالو مخالفینو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې دیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د میرمن پلوسی هیئت د سفر لپاره تیاری نیوله ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یوه لیک کې ولیکل د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی د امریکا یوه برخه حکومتي ادارې ځکه بندې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره تر 50 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې غوښتي دي، خو دیموکراتان یې له ورکولو ډډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سمبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کارته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ترامپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحد ایالاتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د کولمبیا د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي برخه کې وشوه، یوویشت کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. د پتیرو شپاره سو کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د دې هیواد دفاع وزارت ویلي په دې تروریستي برید کې 80 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارېدلي وو. د کولمبیا پولیسو ویلي په چاودنه کې خپل بریدګار هم وژل شوی او روغتون ته له انتقال شویو ټپیانو څخه 50 کسان له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د جمهور رئیس اشرف غني د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر نن د یو شمېر سیاستوالو په ملاتړ د ولسمشر د انتخاباتو لپاره خپل ټیم معرفي کړه. البته د تروسه پوری رسمان ځان نه دی کاندید کړی. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر د ویاند هارون خان سوری څرګندونې هم راخیستې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی.
مذاکرات اخر کې دي، تاریخ او ځای تروسه معلوم نه دی، ولې ان شاء الله امیدواري هم سته او پرمختګ هم سته.
په کندهار کې خلکو پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته مخه کړي. خوستوالو هم د سولې ناره جګه کړه. تر وی بچې د ازادي راډیو روان خبرونه یو شمیر نور مطالب هم اوریدلای شي. مخکمو د خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر رسمان ځان کاندید کړی دی، خو دا خبر باید تصحیح کړو چې د خپل انتخاباتي ټیم اعلان کړی دی او رسمان تر اوسه پورې لا ځان نه دی کاندید کړی. کابل ته ورځو له غزای له رحمت الله افغان څخه نور معلومات اخلو چې د شاغلي اتمر په انتخاباتي ټیم کې کوم کسان دي، کوم کسان معرفي کړی دی. افغان صاحب
شبر سپتا سی او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په کابل کې رسمن خپل انتخاباتي ټیم معرفي کړ. په دغه انتخاباتي ټیم کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه، همدارنګ د ترک تبار لقام څخه محمد عالم سایی هم په انتخاباتي ټیم کې شامل کړ. دوی خپل هغه انتخاباتي ټیم تړون هم لاسلیک کړ چې مخه کله چې دوی وایي موږ بریالي سلو لمخه به دغه ریاست نظام چې د پدغه کې د نن د صدرات پوس رامنځته کو. البته حقوقي د ریاست نظام د بدلون خبره پکله کړه، د کړه هغه د خپل مخالفینو تبلیغات او بل همدارنګ پدغه تړون کې راغلی وکړه چې دوی انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومو سوي ده بریالي سينو د خپل د اساسي قانون تعدیل مخه به د ریاست نظام لپاره یو بل هم مرستيالي چاغه د ترتبه د قوم لپاره اعلام تکری خو مخک لاغینه چې هم دغه اساس قم تعدیلیږي هم دغه محمد عالم سای چې هم دغه پوس لپاره البرلم لړوند دغه رسوي ده هم دومره صلاحیتونو به ولري لکه اوس محل چې یو د جمهور رئیس یو لمړی مرستیال لري دوګتی خبرې وکړه خپل پلویان ته هم درنګ ویل چې په خپل انتخاباتي ټیم کې شاوخوا ډیر سیاسي ګوندونه او جریانونه هم درنګ شاوخوا شل سیاسي جهادي تیری البته د پخوانی حمید کرزی په دوی نه ملاتړ کوي د خپل بهرني سیاست په اړه همدارنګه د راتلونکي حکومت د امنیت په اړه باندې د حکومت د جوړښت په اړه باندې څرګندونه وکړي د سولې په اړه مې خپل څرګندونه درلې پوسنی حکومت یې تون انتقادونه وکړي چې اوسنی حکومت د ځینو کسانو لخوا انحصار شوی ده البته داسې حال کې چې یو کس ورځي د چانو موانخص خو دغه ټیم یاد کړ اوسنی حکومت ټیم چې توهینېږي موږ به د ملي وحدت لپاره واقعا کار وکړ همدارنګه د خپل خبرو کې د سولې ته هم اشاره وکړه وی بل چې امریکایان غواړو او د حکومت لاټړې د سولې هڅې روانې کړې موږ نه ملاتړ کوو د بین الافغاني خبرو لپاره باید نړیوال ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه مساعدې کی همدارنګه د انتخاباتو په اړه ویل چې حکومت نمغښتنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت ته احترام ولري هغه به هم ویل چې حکومت تل په خپل سر باندې کله د سپتنام پروسه وګدې او همدارنګه کله د انتخاب جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدلی دی ویل چې اوسنۍ نظام او حکومت باید د انتخاباتو استقلالیت ته احترام ولري حنیف فاطمه نورسته د هغه لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د دوی پراتونکو نظام کې به ښځو ته ځانګړې ونډه ورکول کیږي د لوړاندې دعوه وکړه چې د دوی ټیم ځکه بریالی ټیم د چپدی کې د افغانستان د پراخو او بلابل قومونو پیاوړي او مطرح سیاسي تیری نمایندګي کی شبر سب د دول ورده چې نن شاوخوا د 12 بجې تر 2 بجې پورې دوی ته وخت ورکړل شوی دی چې دوی لاړ شي د انتخابات خپلواک کمیسون کې رسمان خپل ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کاندید کی بل شي برسه
افغان صاحب د نورو کاندیدانو په برخه کې تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړی البته دا خبره ډیره واضح هم نه وي خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان د ازادي رډو ته ویل چې شي جن نور کسان هم د نن ورځ پترس کې ځانونه ثبت کړي د ولسمشر د انتخاباتو لپاره بله
بله انتخابات خپلواک کمیسون مرستال ویان نادات ازادي رادیو ته ول موسر په خبرو کې ول چې ټاکل شوی د نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل ټیم سره راځي ځانونه ثبت کړي خو تر اوسه پورې دا چې راځي یا نه راځي په دې اړه څه نه دی ویل سی خو انتخابات خپلواک کمیسیون تر ورځې ویلو هم درنګ ویلو چې یو نور یو شمیر نور سیاسي مطرح تیری هم راځي او دا تل د سیاوازي چې نن فلانای راځي ځان سمته نن پلان انتخاباتي ټیم راځي بیا غو ورځې درې ورځې شاته غورځيږي خو دوی مطمئن نه دي او ټاکل شوی نن خغلی اتمر چې خپل می ویل نن به ځان سمته ځان ثبت کړي دا چې نور څو کسان دي کوم انتخاباتي ټیم نه دي په دې اړه باندې حوادثه خو رسمن انتخاباتو کمیسیون ازادي لري ته څه نه دی ویلي
رحمت الله افغان مننه البته د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو لپاره روسي نیټه د یکشن به ورسته او د انتخابات خپلواک کمیسون پرون هم ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې دغه کمیسون یو ویان دوویل چې له خلکو یې هیله وکړه چې ژر تر ژره ځانونه ثبت کړي ځکه چې د دوی په وینا د دوی کارونه بیا زیاتی شي او د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې هم لا تر اوسه پورې رسمان نه دی اعلان شوی خو دغه انتخاباتو ته به مخه کړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتو د کمیسون لخوا د پخواني ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخواني پریکړه ټینګار وکړي د دې کمیسون مرستیال همیرا حقمل ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو کمیسون د کابل رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په اړه دوی ته لازم اسناد نه دي ورکړي په دې اړه تفصیل له یوسف خان زدرانه
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د پلازمینه کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 95 سلنه چانس د دېشته چې دا کمیسون د کابل رایو د باطلېدو په اړه خپل پخوانی پریکړې بیا ټینګار وکړي د دغه کمیسون مرستیال همیرا حقمل د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حکمل وی مونږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو لبه د مرغه د موافقه لمخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنه
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغه وروسته د جمهور رئیس د دویم رسیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رای کولو سره دي ته حاضر دي چې خپلې پریکړې پر شاشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډیر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی یې اړتیا لرله مونږ دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډیرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. هغه لی امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسیونو په همغږۍ باید توري رای له سپینو هغو بیلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط مو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون شکایت اوریده. د زما رایه زما حق پروګرام چې په روانه خپرونه کې په دومه برخه کې وړاندې کوو همدا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالې نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه، خو پرې نه ښودل شوه چې روانه شي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیول، پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په ویلي کې لیکلي د کانګرس د هغه پلاوی لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په لیلي کې ویلي دا چې د امریکا 800 زره کارګران تنخوا نه ترلاسه کوي. نو د لیکلي دي چې زه د عین خبرې راخلم، وایي زه ډاډمن یم چې تاسو له دې سره موافق یاست چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم لیکلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې پرچاوي پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سروان صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 5 میلیارد ډالر چې د غوښتې دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړېدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
سروان صاحب نانسي پلوسي څه ویلي دي او ټرمپ له قانوني اړخه دا کار کولی شي؟
ولسمشر ترامپ د امریکا د پوځ اعلی سر قومندان هم دی او طبعا چې دا واک لري. خو نانسي پلوسي تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر یې ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوې څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وو بشروزی تا دوام وکړي و غزیشي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي.
مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعاتو ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د زماره زما حق پروګرام کې بحث لرو او هلته د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط راپور هم وړاندې کوو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي. د ولسمشر غنی ویاند هارون خان سوری آزادی رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل له کابل د واصل وصال پورا پور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو له واشنگټن سره د مذاکراتو د ودرېدو ګواښ کړی، افغان حکومت په مختلفو کچو کې د دغې ډلې له رهبرۍ سره د اړیکو د دوام خبره کوي. د ولسمشر ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي.
د مذاکراتو د پاره غواړم معلومات ورکړم. مذاکرات اخر کېدونکي دي. طالبان هم تمایل لري او افغانستان حکومت به قید او شرط اعلان کړی دی. تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولی ان شاء الله امیدواری هم سته او پرمختګ هم سته. تر دې حد تومره ویلی سو چې مستقیم مذاکرات هم شروع سي او د پروسه به ان شاء الله د ټولو په دعا سره او په تدبیر سره به کامیاب سي.
دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینې اراده لري، نو حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجوده ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. نوموړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري، خو د افغانستان او امریکا حکومتونه د دغو اندېښنو د هواري لپاره هڅې کوي او دغه اندېښنې په دومره کچه نه دي چې د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر ویان که څه هم د افغانستان په قضیه کې په فکري لحاظ د پاکستان د بدلون خبره کوي، خو وایي چې په دې برخه کې تر دې مهاله کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو له امریکا سره یې استازو څو ځلې خبرې اترې او لیدنې کړې دي. خو دغې ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي که امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو موضوع په اصلي مسلې بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اړیکې ختمې کړي. په دغې اعلامیې کې راغلي چې امریکا د قطر په ناسته کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکو ناستو کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په موضوع بحث کوي، خو د دغې ډلې په خبره امریکا اوس د دغو بحثونو اړتیا نه ویني. زلمی خلیلزاد تر دې مهاله درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې او په پرلهپسې توګه د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي، سو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري.
اتلس کاله د افغانستان په جګړې کې د سیمې هیوادونه غاړې ته شوي وو، یا زه غوښتنه بیا هم د امریکا سرحدي ایجاب دا کو چې هغوی به د افغانستان مسله کې نه وي. اوس نو د چین مسله، د پاکستان مسله، هندوستان، افغانستان د دغې پیچلې پروسې یوه برخه ده. بیا دا د چې صلح د هغوی له حضوره او له ملاتړ نه راځي او یا کم راشي نو ثبات کېږي. مهم روسي سفرونه په نیک پال باندې نیسم. البته زه باید ووایم چې ناوخته دي، البته موږ ډېر زیات وخت ضایع کړی دی، ولې په سیمه کې یو تجمهر رامنځته شوی ده، تفاهم رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره د سیمې هیوادونو او امریکا اوس دا درک کړي چې د افغانستان قضیه پرته له سولې بله لار نه لري او د جګړې دوام د سیمې او نړۍ په زیان ده. د زیاتوی چې طالبان هم سولې ته باور مند دي، خو د سولې خبرو ته نه حاضرېدل د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویاند هارون چخان سوری په وینا واوریدل چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هیلې په زیاتېدو دي. بل ورته د سولې ولسی حرکت غړو یو ځل بیا له شکیلو غاړو په کندهار کې د اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینی څخه.
له هلمند څخه د پاتې د سولې ولسی کاروان سلګونو غړو د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د سولې اوربند رامنځته کولو په موخه لارین وکړ. له دوی سره چې په لارین کې د کندهار اوسیدونکو عملتیا کول، د جګړې لشکیل غاړو یو غوښتل چې سولې وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي.
د سولې پروسې ښه نتیجه ورکړې ده، نړیوال مفکوره ور تغییر کړې ده، نو دا موږ تر هغه وخته پورې بدرګه کوو یا ملاتړ ملاتړ کوو تر څو چې په وجود کې مو یو ساعت
نه چې جنگ چلانه دی په افغانستان کې د ټولو ملکو لاسونه را بخښي کې دي، یو له پاکستان راځي په لندن راځي د جنگ چلانه کړی. سوله غواړو،
د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولادات وویل چې د اوربند را منستکولو په نیت د هیواد په لوی ښارونو کې سولیز لارینونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور دی افغانان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې دا لارینو سو، دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند دوی غوښتنه ده، باید وی مني. راتلونکي کې به په نور ولایتو کې لارینو نه کې چې بل اخره به ورن شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کوي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسی کاروان غوړو د لارین په پای کې یو شپږ ماده یې پریکړه لیک هم ولوست چې پکښې تر ډېره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار سوی وو. د ولسی حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکیل غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخدی.
په کندهار کې د سولې ولسی حرکت پر اوربند ټینګار وکړ، خوستیانو هم پر سولې ټینګار وکړ. له خوست نجیب الله الوخیل.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار په مرکزي واډ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي. حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته ویل، دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده، خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي، یو د طالب ورور اړخ پات دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لېږلي، خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې، ننګرهار، کندهار او خوست کې، تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې دولت سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسو ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوي یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسی حرکت سره یوځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستو ځوانانو مې دا هیله ده چې په ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسو مم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وو شرمنده.
بل خو د خصوصي سیدونکو هم د سولې لپاره دا ډول ولسی حرکتونه ګټور بولیا وای چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سولې غوښتنې غږ واوري.
زمال جان ګورباز د شخمیر کلی وسیدونکو دا حرکتونه خو ډیره پیدا لري کنه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبره وکړي، طالبان مجبوره کولای شي ولس خلک چې دغه غوښتنه دی ولس خلک ومني.
زه بختور خان، سولې افغانان ورستای شي، نه حکومت وستای شي، نه امریکایان وستای شي، نه طالبان وستای شي، دا سولې د عام خلکو ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي نو دا ډول ولسی لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو.